پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویدا خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم، نن سیشن بده د تلیا میزان شپږمه د سپتمبر 28مه. ګڼو سیاستوالو په دې اړه چې په ملګرو ملتونو کې د مخکینو ولسمشر محمد اشرف غنی دایمي استازی له وینا کولو تیر سو عکس العملونه ښوولي، خو طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی.
اسلامي عمارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی سي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمایندګي وکړلی سي.
په پاکستان کې سوداګر وایي چې له افغانستان سره سوداګري تر ډېره په پاکستاني کلدارو کېږي. د پلونو او پلچکونو ویجاړېدو د کندز اوسېدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي.
هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي، په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي.
د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث خپرېږي. په پیل کې له سیفي الله ستانکزي نه خبرونه اورئ.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو په خاطر په عمومي غونډه کې لوینا تیر شوې. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې تیر 2000 کال د قتلونو شمیر د وړم کال پرتله 30% لوړ شوی. خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو په خاطر او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه باندې ساعت مخکې دا خبر راغله. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړه د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې چې په عمومي غونډه کې خبرې ونه کړي، خو استازولۍ ډاډ ورکړی چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي نمایندګي د پخوا په شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. د ګوښه شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د حکومت دایمي استازی غلام محمد اساق زای د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتو د شپږاویایمې عمومي غونډې په وروستۍ ورځ وینا وکړي. طالبانو له دې چې د افغانستان دایمي استازی له وینا تیر شوی هرکلی کړی دی.
دا یو ښه اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوای کولای چې د افغانستان د ولس نمایندګي وکړي، خو دغه په ځای باید د اسلامي امارت استازو ته اجازه ورکړل سوی وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي انټونی ګوتریش ته هم یو لیک استوالی او له هغه غوښتي و چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی او د متحدو ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانې مشر جنرال فرانک مکنزي به نن او سبا د استادو جرګې او همدارنګه د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټو کې حضور ولري. د رویټرز په وینا د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټې کې لوړپوړي جمهوري غوښتونکي سناتور جیمن هاف د نن ورځې د غونډې تر پیل مخکې د پښتنو یو اوږد لیست چمتو کړی او د دفاع وزیر لوی راستن ته استولې. په دغو پښتنو کې د کابل د شپږویشتمې د اګست شپږویشتمې د ترګریز برید، همدارنګه په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د ځواکونو پاتې شوي تجهیزاتو او له ترګری سره د راتلونکو مبارزې په اړه باندې د پلانونو په تړاو باندې پښتنې مطرح شوې دي. دوه اونۍ مخکې هم د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مشرانو جرګې او د سنا جرګې د استازو جرګې د د نظامی کمیټو کې لسخت نیوکو سره مخ شو او زینو آن دغه استعفا وغوښته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن لامر سره سم د اگست له 13 را مخ کې ټول امریکایي ځواکونه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران او د هغوی کورنۍ وایستل شوې. نړیوالی جنایي محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څیړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش خراسان څانګې او طالبانو ترسره کړي. دا خبره د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یو مفصله بیانیه کې پرون یاده شوې. په اعلامیه کې د څارنوال خان په حواله راغلي د طالبانو او داعش لخوا د ادعا شوو جرمونو شدت، اندازه او دوامداره ډول چې پکې په ملکي وګړو د بې توپیره بریدونو، تورونه، غیر قانوني اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول، د ماشومانو پر وړاندې جرمونه او نور جرمونه چې په پراخه کچه ملکی وګړو باندې اغیزه کوي شامل دي. د بشري حقونو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو که څه هم له دې اقدام هرکلی کړی، خو د نړیوالې جنایي محکمې د اعلامیې په ځینو برخو انتقادونه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړونو څیړل مهم اقدام دی، خو له لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څیړنو لرې کول په دې معنا دی چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کیږي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر 2000 کال د قتلونو شمیر د وړم کال په پرتله 13% لوړ شوی. دا له 1980 کال راهیسې چې په کلنی ډول د جنایتي وژنو شمیر ثبتېږي، د قتل تر ټولو لوړې شمیرې ګڼل کیږي. د امریکا د څیړنو فدرال ادارې اف بی آی پرون دا شمیرې خپرې کړې او ویې ویل 2000 کال ټول ټال د وژنې 1500 پیښې ثبت شوي. د وژنو دا شمیرې د 2019 کال د شمیرو په پرتله 3901 ډیر مرګونه ښیي. د راپور له مخې 83% دغه وژنې د وسلې په وسیله شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استازی د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی په خپل ټویټر کې لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي به د معمول په څیر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل سوې وه چې په ملګرو ملتونو کې د اشرف غنی د حکومت دایمي استازی غلام محمد اسحق زای د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو په وروستیو شېبو کې نوموړی له دغه وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ماموریت په خپل ټویټر پاڼه د اسحق زای له قوله لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی د هیواد د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو او همداشان د دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهاله همکارۍ او اساسي مسایلو په خاطر عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. نوموړي همداشان زیاته کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی وه چې غلام محمد اسحق زی پرون دوشنبه دغې غونډې ته وینا کړې وه، خو په وروستیو شېبو کې یې نوم د ویناوالو له لیسته لرې سو. دا چې ولې د ښاغلي اسحق زی نوم د وینا له لیسته لرې سوی، د اسحق زی له څرګندونو پرته تر اوسه د ملګرو ملتونو یا امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د اشرف غنی د حکومت د دایمي استازي د غلام محمد اسحق زی د نه وینا هرکلی کړی او ټینګار کوي دا چې طالبان په ټول افغانستان ولکه لري، نو د نړیوال اصولو له مخې باید دغه څوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو مطبوعاتي غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نړیوال نه باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه راوړي.
د نړیوال اصولو پر بنیاد باندې اسلامي امارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی سي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړلی سي. له دې ورهاخوا څخه ټولې هغه هڅې چې په هر نامو باندې کېږي هغه ثمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله دا ده چې له افغانانو سره د بشري مسایلو او ډیپلوماتیکو مسایلو په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونه سي.
طالبانو له خپل لوري ملګرو ملتونو ته سهیل شاهین د استازي په توګه معرفي کړی، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه تصمیم نه دی نیولی. طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازي نه دی منلی او د پخواني حکومت استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی. د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته یو ځل ترسره کیږي چې د معمول سره سم د هر هیواد ولسمشر یا د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړوند هیواد دایمي استازی وینا کوي چې د خپل هیواد او ولسونو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکې کړي.
ومردل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذ ویلي دي چې په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازی د ملي ګټو په خاطر له وینا کولو تیر سوی دی. په پام کې و چې غلام محمد اسحقزی پرون ناوخته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې یا عمومي غونډې ته وینا وکړي. جرمني ویلي طالبانو سره به یوازې په دې شرط خبرو ته کښېني چې دغه ډله له نړیوالو ترهګرو سره هیڅ ډول اړیکه ونه لري. صفیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
جرمنی وایي د طالبانو په رسمیت پیژندلو اراده نه لري، خو یوازې له دې ډلې سره په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري. په هند کې د جرمني ځانګړي استازي والتر لیندلر د دوشنبې په ورځ ای ان آی ټلویزیون ته وویل د طالبانو بریا سره ممکن نړیواله ترهګري پیاوړې شي. لومړی موږ به له طالبانو سره د ټیټې کچې خبرې وکړو، هغه څه چې موږ په دوها کې هم درلودې. د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي.
Fostering of international terrorism.
د هند لپاره د جرمني ځانګړي استازي زیاته کړه هغه په افغانستان کې د طالبانو له بریا وروسته د ترهګرۍ د زیاتېدو د احتمال په اړه خپل اندېښنه له هندي چارواکو سره شریکه کړي. ښاغلي لیندلر زیاته کړې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون هیڅ لویه نړیواله مسله د هند له حضور پرته نشي حل کېدای. هند چې د پخواني افغان حکومت یو متحد و د طالبانو لاسته د کابل تر لوېدو وروسته په دې تړاو خپلې اندېښنې د نړۍ له مشرانو سره شریکې کړي چې داسې نه شي دا هیواد له افغانستانه د برید هدف وګرځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تېره پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس سره وکتل او له هغې سره یې سیمې ته د ترهګرو د راتګ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. هغه د کوم مشخص هیواد نوم د ترهګرو د تمویلوونکي په توګه وانخیست، خو ظاهراً یې پاکستان ته اشاره کوله. د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس هم د هند صدر اعظم ته وویل چې ځینې ترهګري ډلې په پاکستان کې فعال دي، نو دا په پاکستان غږ کوي چې د هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې متحده ایالتونو او هند ته ګواښ پېښولی شي. مودي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خاوره د ترهګرۍ د خپرېدو او ترهګریزو بریدونو لپاره نه کارول کیږي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. طالبان وایي د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پروسه به ډېر ژر په ځینو هیوادونو کې پیل شي. د طالبانو ویاند او د دې ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د دې هیوادونو ډېر استازي هم افغانستان ته راغلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي هڅه کوي چې د سوداګرو ټولې ستونزې هوارې کړي. د خبرې د طالبانو له لورې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ټاکل شوی سرپرست وزیر نورالدین عزیزی د نړیوالې سوداګریزې خونې، نفت او د ګازو د اتحادیو له مسؤلینو سره په یوه ناسته کې کړي. نوموړي ویلي چې سوداګر د هیواد د ملا د تیر حیثیت لري. د وزارت سرپرست د غشان د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره د قانون په چوکاټ کې په سوداګریزو چارو کې د یو شمېر اسانتیاوو برابرولو ډاډ هم ورکړ. د ترکیې د ای ایچ ایچ موسسې له افغانستان سره د سل میټریک ټنه اصلاح شویو تخمونو مرسته وکړه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دغه مرسته د ترکیې د ای ایچ ایچ موسسې له لورې د یاد وزارت په چوکاټ کې د دې هیواد له بزګرانو سره کیږي څو د دوی په حاصلاتو کې د پام وړ ښه والی راشي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوي صدر اعظم د یادې موسسې له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال دواړو خواوو په دواړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د ای ایچ ایچ موسسې مسؤلینو ژمنه وکړه چې د اصلاح شویو تخمونو د مرستې سربیره به له دې هیواد سره یو شمېر نورې مرستې هم وکړي او په وینا یې یو شمېر بزګرانو ته د ژورو څاګانو د ایستلو پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ نوي پوله. یو یورو یو سلو دو افغانی دیش پوله، یو پوند یو سلو اتلس افغانی پنزوس پوله، یو سودی ریال دروشت افغانی، د امارات یو درهم دروشت افغانی شپیت پوله، زر ایرانی تومانه دری افغانی شل پوله، زر هندی کلداری یو زرو پنزوس افغانی او زر پاکستانی کلداری پا سلور سوا نهنوی افغانی بدلیده.
اقتصادی خبرونه ملازدی رادیو نه واوریدل. یو اقتصادی مسأله څېړو. د پاکستان تجاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي تجارت اغیزمن سوی او اوس تجارت د ډالرو پر ځای په پاکستاني کلدارو پیل سوی دی. دوی وایي چې د اګست پر 15مه طالبانو افغانستان ونیو او امریکا د افغانستان شتمني کنګل کړې چې له دې سره د دوی کاروبار هم اغیزمن سوی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عبدالهی کاکړ په راپور کې.
د پاکستان او افغانستان د تجارو د ګډې خونې پخوانی مرستیال مشر زاهد شنواری د سپتمبر پر 8مه نیټه مشالې ډول چې د اشرف غنی د حکومت تر پرځېدو وروسته امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې چې له کبله اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډالرو کې کېدونکی رسمي تجارت کم سوی دی. د نوموړي په اندازه ښایي د رسمي تجارت کچه 80% کمه سوی وي.
اوس خو ډېر کم شوی دی تجارت. تاسو وګڼئ چې 20% هم نه دی پاتې شوی که نه. اوس ځینې کسان په خپل ارینجمنټ باندې داسې کوي چې کوم مالونه دلته مطلب دی چې افغانستان ته ځي که نه، نو د هغې په بدل کې هلته نه مالونه چې کوم راځي د هغې سیټلمنټ ورسره کوي که نه. د یو په کلدارو کې لږ روان دی لږ ډېر، خو دا ډالر په تھرو بچېدو فارن ایکسچینج په باقاعده پاکستان ته جمع کېدو، ریمیټنس به راتلو او اکاونټ کې به ډالر جمع کوي ور غوښتل، نو هغه خو فلال هلته دا شی کېږي نه. په دې وجه باندې ما په دې عمر کې چېرته کچری نه وو چې افغانستان امپورټ د پاکستان ایکسپورټ نه زیات شوی که نه. تنس تبا زیات شوی دی تقریبا که فروزانه فرض کړه 250 ټرک افغانستان نه کنټینر راځي که نه، نو دا پاکستان نه 140 یا 150 پورې ځي که نه.
کله چې د اګست پر 15مه نیټه طالبانو کابل ونیولی نو امریکا د افغانستان 9 اربع ډالره کنګل کړي. وروسته طالبانو د افغانستان بانک پرانیست او بینک نورو بینکونو ته امر وکړ چې په یوه اونۍ کې دې یو کس ته تر 2000 ډالره زیاتې نه ورکوي او شرکتونه کولای سي چې په میاشت کې په 4 مرحلو کې 25000 ډالره وباسي. پاکستانی تجار وایي چې په افغانستان کې د ډالرو د نشټوالي له کبله د کابل او اسلام آباد تجارت روپیو ته وشتی. د پاکستان د سوداګرو اتحادیه پاکستان چیمبر آف کامرس پخوانی مشر داروخان تکزی وایي چې د ډالرو د نشټوالي له وجې رسمي تجارت اغیزمن سوی خو په پاکستانی روپیو کې بیا زیات سوی دی. نوموړي د سپتمبر پر 8مه نیټه مشالې ډول د رسمي تجارت له مخې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا په شان لوی لوی قراردادونه نه کېږي. البته دواړه هیوادونه غذایي توکي په پراخه کچه تبادله کوي.
په ډالرو نه دی روان، په پاکستاني روپۍ کې. ما ته یو انفیشل خبر به درته وکړم چې په کسټم یو الکارت ته موږ ورغلي وو. ما ته کلکټر وویل چې موږ ته رپورټ راغلی دی چې د چمن د بینکو څخه په یوه ور 3 بلیونه روپۍ پاکستانۍ د بینک وتلي. دونه پیسې د بینکو څخه وتل دا صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې دا ټایم په کاروبار ټوټل چې دی هغه په پاکستانی کلدارس، ځکه چې ډالر څوک ورکوي نه او افغاني سټیبل نه ده. د افغاني څه خلک وام کوي چې افغاني که درته پرته وه سبا به نور راکښته شي، نور به راکښته شي پاکستاني روپو باندې کاروبار.
زای چنواری او داروخان اڅکزی وایي چې له افغانستان پاکستان ته واردات یا درآمد زیات شوی. همدا خبره د افغانستان د اوتاق تجارت لومړی مرستیال محمد یونس مومند هم کوي. نوموړي د سپتمبر پر 8مه نیټه مشالې ډول چې طالبان په واک کې تر راتلو وروسته ورځ تر بله تجارتي هلې ځلې عادي حالت ته راګرځي.
دغه تحول په داسې وخت کې رالی چې تاسو بهتره چې زموږ صادرات موسم و، نو په دې لحاظ زموږ صادرات اوس پیلن ډېر دي. تقریبا هره ورځ زموږ د یو تورخم بندر د لارې تقریبا 350-370 موټره موږ صادرات لرو.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان د سپتمبر پر 16مه نیټه د افغانستان پر میوو درآمدونکي محصول ختم کړی دی. د پاکستان او افغانستان تجارت له 13 کلونو راهیسې مخ په کمیدو دی. د زای چنواری په خبره د 2020 کال د جون په میاشت کې پاکستان افغانستان ته په یو کال کې 800 میلیونه ډالره مالونه صادر یا برآمد کړي ول چې د پوینه همدا و جنبه په پخوا کلونو کې تر 1 ارب ډالر زیاتو. نوموړي زیاته کړه که د افغانستان کنګل سوي 9 اربع ډالر آزاد نسی نو شایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي تجارت له نورو ستونزو سره هم مخامخ سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استازی غلام محمد اسحقزی د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر سوی دی. په دې اړه مو مخکې راپور واورید. میرمن شکریا برګزی چې د ولسي جرګې پخوانی استازی ده او په ناروې کې هم د افغانستان د سفیرې په توګه دنده ترسره کړې ده، راسره د سکایپ له لارې په مستقیم تماس کې ده. میرمن برګزی، مننه چې په خبرونه کې راسره ملګری سوی. څه فکر کوئ چې افغانستان تیا نه درلوده چې خپل ژغ تر نړیوال ورسوي او اوس دغه ژغ ولې تر نړۍ پورې ونه رسید؟
سلامونه او نیکی هلی. اول خو زه خپل ژور خپګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه په سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه. دا هغه فرصت و چې حداقل د افغانستان دپاره، د راتلونکي بشري مرستو دپاره، او دا چې څنګه د افغانستان وضعیت داسې ترنګلې حالت ته وتل او د یو سیاسي پراخ بنسټه حکومت جوړېدو دپاره او د افغانستان د خلکو حقونو دپاره باید ورڅخه استفاده سوی وای. متاسفانه زه فکر کوم چې بل هر یو که چیرې تاسو د عمران خان وینا مو اورېدلی او د ولسمشر بایدن وینا مو اورېدلی او یا هم نور سربېره پر دې چې د تاجکستان، روسیا او نور هیوادونه خپل دریځ د افغانستان په حق لباندې وړاندې کړل، او دا په حقیقت کې ښیي چې افغانستان خپل افغانان ژبه نه لري، مګر نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ملي ګټې، سیاسي ګټې او ستراتیژیکي ګټې نغښتې دي، هغوی خپل پیامونه ورکړل. او حداقل دغه پیامو جواب ته هم ضرورت و چې متاسفانه زموږ استازی په یو ډېره نامعقوله بهانه باندې چې د ملي ګټو په پام کې لرلو سره ملي ګټې هغه وخت خوندي کېږي چې رښتینی غږ د ولس، د ملت او د خلک نړیوال ټولنې ته ورسیږي، او د دې ترڅنګ کوم مشروعیت چې افغانستان لري هغه له لاسه ورنه شي.
بل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې غلام محمد اسحقزی عمومي غونډې ته وینا ونه کړي. څه فکر کوي چې دا مطرح هیوادونه کوم هیوادونه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دغه هیوادونه طالبانو ته اجازه ورنه کړله، مګر په هماغه وخت کې دوی دا ومنله چې اسحقزی دا خبرې وکړي. دلته باید دا خبرې سپیناوی حتما باید وشي، ځکه اوس خلکو ته داسې ښکاري یا حداقل ما ته داسې ښکاري چې اسحقزی ونه غوښته خبرې وکړي، خپل لیوالتیا یې ونه ښودله د افغانستان استازی. ځکه چې که چیرې ستاسو په یاد وي، امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیا، چین دا په ګډه ومنله چې د طالبانو استازیتوب په دې غونډه کې نه کېږي، او د دې ترڅنګ تر هغه وخته پورې چې طالبان یو پراخ بنسټه او همشموله حکومت جوړ نه کړي په افغانستان کې او د افغانستان د خلکو اساسي حقونو ته غاړه کېنږدي، دوی ته به دغه فرصت او حق نه ورکول کېږي. دا په اتومات ډول باندې دا خبرې کوله چې یعنی اسحقزی کوای شي، او بیرته د اسحقزی د تمدید د ماموریت هم د خپل ملل متحد لخوا څخه یو هغه شین څراغ و چې ورکړل شو. خو متاسفانه زمونږ محافظه کاری دومره کله ناکله کیږي چې د خپل ځان لپاره، خپل وروستی موقف لپاره او هغه ناخوالو لپاره چې فکر کوو چې راتلونکي موږ ته به جنجال جوړ کړي یا کوم تهدید سره به مخامخ کړي، نو موږ ځان غلی نیسو. هیڅ هغه خبره چې حداقل د محترم اسحقزی خبرو ته مشروعیت ورکړي وجود نه لري. حتی که چیرې خپل ملل متحد هم نه غوښته چې د دې خبرې واورېدل سي، دی باید یو بل پریس کانفرنس اخیستی وای او د افغانستان د خلکو غږ باید اوچت کړی وای.
ښاغلی اسحقزی د کابل سقوط یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو یوې بیړنۍ غونډې ته ویلي وو چې طالبان د واک ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي، چې د ده په خبره دا کولی سي په افغانستان کې ترهګرو ته پټنځایونه برابر کړي. هغه دغه راز د طالبانو پر سرپرسته کابینه هم انتخاب کړی و چې 12 غړي د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. هغه وخت انتقادونه کول او اوس لوینا تیریږي، دا یعنی څه رسوي؟
زه فکر کوم دا پښتنه باید مستقیم د اسحاق زی صاحب څخه وسی، ځکه چې کچیری هغه دریز پرونی دریز د دوی معقول او پر ځای و، نو ولې نن د اوسنۍ دریز څخه دوی شاتګ وکړه؟ ستونزه م دغه ده، موږ د خپل علایقو سره سم، خپل کوچنۍ غوښتنو سره سم خپل ملي ګټې به سنجوو. چې دا زه فکر کوم یوه ستره جفا وه. زه سخت په دې خواشینې شمه چې یو هغه ملت، هغه ولس چې په اوسنۍ شرایطو کې هر نوع مرستې ته ضرورت لري او د حق غږ یې باید پورته شي، او دا باید پورته شي چې دا ملک، دا وطن د افغانستان په نوم څنګه ناخوالو سره مخامخ دی او څنګه بین المللي لوبډلې ورسره وشوله. د دې په ځای باندې چې دا غږ پورته شي، موږ بیا هم سقوط کوو. هم سکوت او هم سقوط، متاسفانه دا د انسانیت هغه تر ټولو پای ټکی دی چې یو انسان خپل ګټو لپاره، خپل محافظت لپاره او ځان لپاره د خپل ملي ګټو نه تیریږي، لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر تیر سه، خپل صحت او سلامتی او ژوند لپاره افغانستان یو ناورین ته مخه کړله. زه فکر نه کوم چې تاریخ به دا رقم خلک وبخي په هر سویه، په هر کچه چې د هر چا لخوا څخه چې همداراز. زه فکر کوم طالبان هم په دې باندې باید ډېر خوشحاله ونه اوسي، ځکه چې که چېرته د افغانستان د خلکو غږ او سیټ نن په ملل متحد کې خالی دی، نو دوی په دې باندې خوشحاله نه سي. که چېرته دوی هم ځان افغانان ګڼي، دا یو هغه څپېړه وه چې د افغانستان د ټول ملت په مخ کې ووهل سه، هم اوسنۍ دولت، هم پخوانۍ دولت، هم متاسفانه د افغانستان خلک.
ډېره مننه میرمن شکریا بارکزی وه چې د ولسي جرګې پخوانۍ استازې دغه راز په ناروی کې هم د سفیرې په توګه دنده ترسره کړې، چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ پر وروستۍ پرېکړه راسره خبرې کولې. افغانستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره پرېکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د غلام محمد اسحاقزی وینا نه کوي. طالبانو د دې پرېکړې هرکلی کړی دی. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال زیات پلونه او پلچکونه تخریب شوي، دې مسلې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د جګړو پر مهال د دغې ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې ټول پلونه او پلچکونه پر بمونو الوزول شوي دي او د خلکو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د یادې شوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پلونو او پلچکونو ډنګېدو له امله دوی خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته نشي رسولی. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د عبدالقادر په نوم یو اوسیدونکي آزادۍ روډې ته وویل،
دا پلچکونه خو چې خراب دي، دا ډېره غټه ستونزه ده، هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته روړي. په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي، دهقانان دي هغه چې کم خپل مال روړي بازار ته، نو هغه ته ډېر غټ مشکلات دي.
د نوموړي ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره وران شوي پلونه او پلچکونه بیا ورغوي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلمراد راته وویل چې د پلونو ډنګېدو له کبله دوی په وخت سره خپل ناروغان له امام صاحب څخه کندز ته نه شي انتقالولی.
پلو پلچک خراب شد، د مسیر هر راه که می رویم شما پلو پلچک پراندگی سه، پلو پلچک ها خراب است.
د عمومي او فرعي لارو په اوږدو کې ټول پلچکونه وران شوي دي او که چیرې چاته ناروغ پیدا شي په وخت سره یې روغتون ته نه شي رسولی، ځکه سړکونه او پلونه خراب دي او آن لوی موټرونه پرې تګ راتګ نه شي کولی، ځینې وخت موټر او
د دوی په خبره د دې ولسوالۍ اړوند پر لوی لارې د ډنګېدلو پلونو له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي آصف الله آزادۍ روډې ته وویل،
بعضې پلچکې چې وران شوي دي، دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دي. ستونزې دغه پېښې کړې دي چې رفت آمد نه شي کولی. پل به مثال ورکړو، نورو پلونه به داسې مثال ورکړو چې بس دغه خلک نه شي کولی، هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي.
د نوموړي ولسوالۍ د باسوسو سیمې یو اوسیدونکي محمد نومان هم د ورته اندېښنې په څرګندولو سره وویل،
پلچکونه جوړان شي دا خو ډېره غټه اغېزه موږ ته کړې ده، په دې چې موږ د قانکاره خلک ټول داسې ځای کې دي چې هلته نار دی او زابورونه دي، پلونه دي، هغه پلچکونه چې نه وي هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې دي خو تر انتقال وغوس.
په کندز کې د طالبانو د مطبوعاتو کمیسیون مسؤول مطیع الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر د خراب شوو پلونو او سړکونو د جوړولو چارې
پیلیږي
کمپلونا پلچکونه سرکونه سیوران وي اسلامي امارت دې ته ځان ته پروګرامونه لري د دې ټولو سرکونو سروې کوي پلونو به سروې کوي ځکه پلونه وران شوي دي انشاءالله دغې ټولو پلونو ته به ځانګړی پروګرام برابروي په هغو دغه پروګرام مطابق به دغه پلونه ټول جوړیږي انشاءالله
پر دې سربیره د کندز د قلعزال چهاردرې علیاباد د شیرچي او د خانآباد ولسوالیو اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې په یادو شوو ولسوالیو کې هم وران شوي پلونه او سړکونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپاري امام صاحب ولسوالۍ د 70 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له زیات نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالیو څخه ګڼل کیږي د نوموړې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي
ازادي رادیو ته غوښیاسته 25 دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیلېږي اوس 12:30 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له سپی ولاستانک زیناوري
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو په خاطر یې عمومي غونډې ته وینا ونه کړه د استازولۍ په ټویټر پاڼه باندې ساعت مخکې دا خبر راغلی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړه یې د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې خو استازولۍ ډاډ ورکړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګي د پخوا په شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي تمه ده چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د مرکزي قماندانۍ مشر جنرال مکینزی به نن او سبا د استازو او مشرانو جرګې د نظامي خدماتو په کمیټه کې خبري وکړي نړیوال جنایي محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لمړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش خراسان څنګه او طالبانو ترسره کړی دي دا خبره پرون د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یو مفصله بیان کې راغلی یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمان د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدی شوې د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر ظریفه غفاری ماری اکرمی پلوشه حسن فرشته کریم صحرا کریمی میترا مهران هوریا مصدق سیما سمر حبیبه سرابی او انیسه شهید په دې سیالي کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 28مه یعنی په څکا میوه میاشت کې اعلان شي الکسی ناوالنی هم د جایزې ته کاندید دی
دا مهمو خبرونو لنډیز مولا آزادی رادیو ووري تفصیلی زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سي آزادی رادیو دات کام یا هم آزادی رادیو ټکی او ار جی 25 دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیلېږي ترغه مخ کې راپور اوریده هلمند مرکز لشکرګه او شواخوا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په تیرو جګړو کې کورونا مارکیټونه او دوکانونه تخریب شوي او په میلیونونو افغانایو زیان ور اوښتی دی دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسساتو د مرستې غوښتنه کوي تفصیل په دې اړه په یو راپور کې
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د خپل سپځېدلې دکان په بیا ترمیم بوخت دی دا غو دکان چې د درملو او دومدا شرکتونو په یو مارکیټ کې وو شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملې وسپځېدل جمعګل وایي د 3.5 میلیون افغانۍ او د دې مارکیټ نور دکاندارانو ته شپږ تر 10 میلیون افغانۍ پورې زیان رسېدلی هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسساتو مرسته غواړي
همسایګان څورو راري وته تر 4 لک افغانۍ تر 10 لک افغانۍ پورې حتی ما تخپل 15 لک افغانۍ توان رسېدلې د دې په جریان کې 10 لک افغانۍ را باندې دي نورې مې په خپلې دي موږ ډېر زیان لیدلی دي دلته موږ د مؤسسو خواهش لرو چې زموږ سره کومک وکړي د طالبانو وړاندې زموږ خواهش لرو چې زموږ سره کومک وکړي دا د بل پیسې وي چې موږ دلته ماتې کړي دي موږ د ډېر مشکلاتو سره مخامخ
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په ورستي ونیو کې هغه محل رامنځته سو کله چې طالبان د شهر مرکزی برخو ته داخل شو او د واک څخه لري سي حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست د بوسپنوم یو خصوصي پوهنتون د اریان افغان په نوم یو خصوصي روختون او د غالیو د فروش مارکیټ دغه مهمو ملکی تاسیساتو څخه وچې په دغه هوایي بریدونو کې تخریب او د مسولان په وینا په میلیونونو افغانۍ زیان وراوښتي
سره
د مرکز لشکرګا ترڅنګ د هلمند د جګړې په زیانمن څو سیمو کې یوه د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کاله پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي آغا جان او محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلي کورونه او باغونه تخریب شوي.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي، خصوصا زما خپل کلي ته دغه نه تاوان رسېدلی دی چې زما په کلي کې ولاړه لوټه نشته، که توت دی که ولد که سرای دی که هر څه دی هغه ګرد په دغه جنګو کې د بین کلي.
نوم یې محمد وایر دی، د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا ځایونه چې دي دا ساحه کې مخکې پوستې وې، دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل، نو اوس بیا دا خلک راغلي دي خپل کورونه خپل ځایونه جوړیي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمن شو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سنگین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالاحد فضلي د دغه زیان په اړه د واک څخه د لیرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایي او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای چې ویل چې هغه بمبار شوي دي، هغه تعمیران چې بسوي دي، هغه کورونه چې بسوي دي، دکان چې بسوي دي، دا ټول زموږ دښمن د چراغلی او دا ټول ځان یو ملکی خوته ورته دي، ټول یې ملکی کورونه بمبار کړي دي، دکانونه یې بمبار کړي دي، تعمیرات یې بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځای چې ویل دي چې واز باندې وګرځي تقریبا دا 15 کاله 15 کاله کېږي دا خو دا توانه اوسه دي. دغه وخت بیا دا اوس پورې چې دوی دلته وو دښمن دلته وو دوی دا ځان دوی ته ور اوښتی، ځکه جنګ څکه دوی ونه راغوځول خلک یم شیدانه وله ملاه ته میله وه چې ګانج خلکو مسلمانان راغلي وه بېځای ونه باندې ور وغوځول ټول خلک بمباخه ټول خلک شیدان شول.
د وخت د لیرې سوي افغان حکومت چارواکو هغه مهال تور لګاوه چې طالبان د جګړې پر مهال د ملکي خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. په جګړه کې د هلمند زیانمن شوي خلک پر داسې مهال له طالبانو او موسساتو د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسګونه خیریه موسساتو خپل فعالیتونه بند او دغه راز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې چې له امله یې د طالبانو حکومت سوداګر خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي.
25 دقیقې
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ملګرو، ملتونو په عمومي اسامبلا کې طالبانو ته د خبرو فرصت ورنکړ. دوی د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحاقزی د هغو ویناوالو په لیست کې شامل کړي چې د خپل هیوادونو په استازیتوب خبرې کوي. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه وکړه سره لدې چې طالبانو سهیل شاهین دوی ته تیر اونۍ د خپل استازي په توګه ورمعرفي کړ؟ د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او دغه راز سیاسي کتونکی شیر اعظم اعظم. درې واړو میلمنو ته مو بلنه ورکړې. ډاکټر صاحب حاطف مختار سټوډیو ته وصل دی، نور به هم استیجو تراسی باس کې بغډون وکي په دې لا وريدونکو چې د باس تر پای زموږ ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب مختار خراغلی راځي بحث بل تاسو په الکو. ملګرو ملتونو د تامه خلاف طالبانو ته په عمومي اسامبلا کې سټیج ورنه کړ سره له دې چې طالبانو غوښتنه هم ترې کړې و. سهیل شاهینی د خپل استاذ په توګه ورمعرفي کړی و. په ټوله کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د افغانانو لپاره په څه معنا کې د لشي بیا به په نورو اړخونو هم خبري وکړو وروسته. مهرباني.
اول خو سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان مجاهد او مظلوم ملت ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. خو د ملګرو ملتونو دغه پریکړه د ملګرو ملتونو د قوانینو پر خلاف پریکړه ده. د ملل متحد اول ماده، دویمه ماده، دریمه ماده، څلورمه ماده د منشور په صراحت وایي چې کوم ملک مرکزی دولت ته چا سره وی او الته امنیت تامین کړی وی او په ټول اموراتو کې حاکم وی هغه کولی شي د یو ملک استازي شي. خو دلته امریکا، ایالات متحده امریکا غلطه ستراتیژي د افغانستان مظلوم او بیچاره ملت لپاره ډیر غلطه ثابت شو. بهتر دا و چې ملل متحد کولی شو حداقل د طالبانو اسلامي امارت ته د یو ناظر په توګه هلته اجازه ورکول. ملل متحد غواړي چې په افغانستان کې ستونزې او ناورین حل شي او افغانستان د ترهګرو ځاله نه وي، د پردیو ځاله نه وي، د ګاونډیانو لپاره تهدید نه وي، د نورو هغه تروریزم مرکزونو باندې بدل نه شي. همدا یې بهتر وخت و چې د افغانستان اسلامي امارت دغه استازی نظام په رسمیت پیژندل، خو دا کار ونه شو. بل اړخ د طالبانو د پسیو ډیپلوماسي هم دا اثر درلود، ځکه طالبانو باید د افغانستان د هغه دکتورینو نه چې د سیاست په ډګر پوهېدل، د غرب په ژبه پوهېدل، د ډیپلوماسي په کچه یې څه تحصیلات درلود، طالبانو باید د افغانانو ډیپلوماسي نه کار اخیستل. بل منفي اثر په ده کې د پاکستان غیر مستقیم طالبانو لپاره لابي و. عمران خان کوم بیانیه چې باید افغانستان ته مؤثر تمام شوی بس پښتانه هغه ډیر صحیح تمام نشو او نورم افغانستان یو
ډاکټر صاحب، ستاسو هدف دا دی چې د افغانستان په اړه نړیوال یو خلونه دی، امریکا هم وایي چې په ملګرو ملتونو کې یو ډول اغیز لري او هغوی هم نه دی پریښي چې طالبان دلته سټیج ولري، حداقل په دې سګنۍ عمومي اسامبلا کې د ناظر په توګه ګډون وکړي. او شم صاحب، اوس ملګرو ملتونو ته څه کول پکار دي؟ که څه هم دوی اوس د ویناوالو په لیست کې ښاغلی اسحاق زای شامل کړی دی او غونډه هم پای ته رسیدونکې ده په همدې نیټه باندې، فکر کوي راتلونکي ګامونو کې دوی کولای شي چې یو څه حداقل طالبانو ته ځای ورکړي، د دوی په غونډو کې که فزیکی نه وي یا د خبرو د وینا حضور نه وي، حداقل ناظر حضور ولري یا د څارونکي رول ولوبوي؟
زما په نظر دغه یو د طالبان د پرودای یو چې لږ د تاسف زیاده چې دغه د ملګرو ملتونو د کلنې غونډه ډېره زر د افغانستان تحولات سره ډېره زر وایي، یو میاشت وروسته په ستمبر کې دا راغله، کنه نړۍ زیات عجله چون کې نه لرله، خو بل اخره زمکنه واقعیت په افغانستان کې اوس دا دی چې طالبان په ټول افغانستان اوس حاکم دي، دوی اوس د افغانستان واکمن دي. نړۍ هم کوشش کوي چې په یو نه یو شکل د دوی سره اړیکه وساتي، خو دا غونډه چون کې ډیر زر راغله داسې د زیات فرصت پیدا نشو. کنه نه سبب طالبانو ته اول به همدغه سي اړيكي سره ساتي، د ته به یو د حضور زمينه برابرۍ، بل اخره رسميت ته خبره روانه ده، خو ته به هغه بعضي شرایط کې یو هغه سي دي چې روسته به په بحث وکړو نو هغه به یو څه دی پوره کوي.
بله، کور مودان همدې مسالې تر ازو د سیاسي چارو کتونکو شیر اعظم اعظم هم سټډیو ته وصل دی، لده به دا او پښتو چې اعظم صاحب، طالبانو څومره داسې اقدامات روسه کړي په دې تیر یو نیمه میاشت کې چې د نړیوالو قناعت یو څه حاصل کړي، د ملګرو ملتونو د سازمان قناعت یو څه حاصل کړي، په ظاهر څه چې روان دي لا هم نړیوالو ته اندېښنې لري که هغه د بشري حقوقو وضعیت دی، که هغه د نجونو حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د تعلیم حقونه دي، څومره فکر کوي نړیوال طالبان له دې نړیوالو معیارونو سره سم روان دي یا حداقل یو څه ورته نږدې شوي؟
تاسو سوال په جواب کې باید عارف کړم چې طالبانو اسلامي تحریک چې نن په ټول افغانستان باندې واکمنی لري، دا سرګن حقیقت دی چې د افغانستان لپاره په دې حساسه مرحله کې چې د دولت د پخوانی حکومت یا پخوانی زمامدارانو ذکرغنی د حکومت نه پاتې شوی ګډوډي او هغه پراګندګي چې په ملت کې موجوده وي، په ولس کې موجوده وي، د طالبانو په وجود کې هغه راټول شوی دي. ګور هغه ډیر مهم شانو، مثلا دلته دغه جزیرې د قدرت موجوده وي، بدمعشان موجود وو، ډاکوګان موجود وو، افغانستان انحصار کړی وو، افغانستان ولس ارغمال نیولی وو. طالبانو وکولی شو چې په دې وی مشت په موده کې ډیر لوی دستاوردونه لاسته راوړي، هغه دستاوردونه چې هغه روسانو او امریکانو په ټول قوت باندې ونه شو کولای چې تفسیر کړي. دا به ترې قدمونه وو. د دې سره سره مثلا عام امنیت په ولس کې نسبتا سکون د هر برخه کې، یوازې څو مشکلات پاتې دي په منځ کې چې هغه د دنیا سره مناسبات او روابط دي، او د هغه روابطو په نتیجه کې د افغانستان ایمار دی یا مجددا د افغانستان بیا پخپو درېدل دی یا د افغانستان ثبات دی. داغی ترقی و پیشرفت دی لپاره د زمینی برابرول لپاره طالبانو ته لږ وخت پکار دی نور هم چې دوی وکولی شي چې خپل جنگیلي په دې باندې کانی کړي.
بله اعظم صاحب، طالبانو ته خو به وخت پکار وي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ملګرو ملتونو تقریبا یوه اونۍ مخکې ورته طالبانو خپل استازی معرفي کړي، مخکې له دې چې د دوی دغه عمومي اسمبله شروع سي یا د ویناو بهیر ورته پیل سي. اما ملګرو ملتونو فکر کوي دغه لاسته راوړنې چې تاسو ښیي، ملګرو ملتونو ته دغه لاسته راوړنې د طالبانو معلوم نه دي چې دوی مثلا ستاسو په نظر امنیت تامین کړي، هغه پخوانۍ ډلې ټپلې د قدرت جزیرې له منځه ویوړي، فکر کوي دا د نړیوالو لسترګو پټې دي؟
نه، دا دوی ته معلومې دي. دلته ګوره مشکل په څه کې دی؟ مشکل په دې کې دی چې طالبان مخکې دې چې واکمنۍ ته ورسیږي، دوی د ملګرو ملتونو په لیست کې د هغه پخواني بنیادونو په حساب باندې پاتې شوي دي، او دغه دپاره رافغواړم، دغه دپاره باید زمینه مساعده شوې وی چې دوی دغه ترهګري د لیست نه وتلی وي. ملګري ملتونه چې اوس د دوی نماینده نه شي منلی صرف په دغه یو ټکي باندې، او دا غیر لپاره مخکې له مخکې نه د کارتیر زیات ضرورت. تاسو به په یاد وي چې د نهه میاشتو لپاره دوی د تور لیست نه ووتل، مګر د نهه میاشتو بعد بیرته بیا د مذاکرات داسې اړخ ونیو چې د ملګرو ملتونو په لیست کې دوی بیرته پاتې شول، یعنی په دایمي توګه باندې د دې لیست نه ونه وتل. اوس ملګري ملتونه هغه ټکی په نظر کې نیسي او دوی ته په دې اجلاس کې د شرکت اجازه نه ورکړي. خو زما په عقیده باندې په کار دا وه چې دلته یو څه انتخاب صورت نیولی وی، البته د جهاني اصول او موازینو په مطابقت کې به لږ مشکله وه ځکه چې هغوی دا نه شو کولی، مګر په هر صورت باندې باید داسې یو صورتحال جوړ کړی وی چې د ښو مناسباتو لپاره د بینلي ټولنې ملګري ملتو سره طالبان هم تو او دغه کړی وی لږ مثاش په کارو
بلبیته په یونیسبیتو غبانی د شرکت دغه ورکړی. او اعظم صاحب مننه. کور ودان هتف صاحب، هتف مختار صاحب، له تاسو پوښتو چې ملګرو ملتونو یو اونۍ مخکې چې په جنیوا کې کومه غونډه وکړه، څه باندې یو میلیارد بس پنې راټول کړه د افغانستان لپاره، هلته د افغانستان د خلکو ملاتړ په یو ډول سره څرګند کړ، اما چې کله سیاسي سټیج ته خبره راغله بیا د طالبانو د استازي بلنه ونه منله یا غوښتنه ونه منله، دوی ته بلنه ورنکړه چې خبرې وکړي. فکر کوي ملګري ملتونه به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي رسمیت پیژندلو ته ارزښت ورکړي، او کنه لا به هم په همدې موقف یو څو وخت پاتې شي تر څو د فشار دی وی علي په توګه استفاده ترې وکړي؟
د ملل متحد په حق له چې کوم ډیماند یا تقاضا د افغانستان د اسلامي امارت نه وو، هغه په دې سلورو خبرو ګرځیدل: د بیان ازادۍ لپاره وو، د بشری حقوقو ته احترام، د ښځو تعلیم او حقوق. په ده حق له طالبانو تقریبا د بیان ازادۍ په افغانستان کې محدود نه کړ، د ښځو لپاره یې هم یو پلیټ فارم جوړ کړ چې کېدای شي ډېر څه دغه پلیټ فارم دوی اعلان کړي. هغه دا ده چې د ښځو او د هلکانو نصاب تعلیمي به جوړیږي، خو دوی به بیل درسونه وایي، هم چې سعودي، قطر او نور اسلامي ملکونو کې موږ بیلګه لرو. دریم موضوع، امریکا په ملل متحد کې د افغانستان په متعلق ډېر ظالمانه لابي کوي، هغه لابي چې هم فرانسه ورته کوي او هم ځینې ارجنټان په تاجکستان او نورو ملکونو کې ناست دي، هغه چې صریحا د بشر د حقوقو پر خلاف کار کوي. امریکا ته بهتر داو زما په اند ملل متحد، یعنی امریکا، ملل متحد یو اداره ده، امریکا د خپلو هجمونی قوت له خاطر استعمالوي او تر اوسه یې همدا کړی. بل موضوع دا ده چې د دوه ورونو نظر په متعلق زما هم نظر دوی سره همدا څه ده، د افغانستان اسلامي امارات یعنی طالبان د افغانستان واکمنان دي، د قدرت پر ګدۍ ناست ده، ملل متحد مجبور ده چې د طالبانو سره مخامخ شي. کوم اقتصادي ناورین چې موږ په افغانستان کې ګورو دا د طالبانو د لاس نه ده، دا د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې هم داسې کار شو. په افغانستان پیسې کنګل کړي، اسد بند کړي، مسدود کړي، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف دا کار کړی. د ملل متحد اولنۍ دویم دریم څلورم ماده په صراحت وایي چې څوک د قدرت پرګدۍ ناست وي هغه مشروعیت پیدا کوي. آیا افغانستان د ترکمنستان نه هم زیات دیکتاتوري نظام لري؟
بله.
د تاجکستان هم لري. آیا د کوریا نه هم خطرناک ده؟ تاسو وګورئ په تاجکستان کې آزادي د بیان او آزادي د مذهب اصلا وجود نه لري. اما هغه کوي نړیوال کچه خبرې وکړو طالبان نشي کولی.
کور مودان ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. شم صاحب ډاکټر صاحب مختار ویل چې امریکا په ملګرو ملتونو کې واک چلوي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته سیاسي سټیج ورکړي. اما دلته بیا یو تحلیل دا دی چې طالبان هم د امریکایانو راوستل نړیوال موقف ورکړ او دوی سره تړون امضا کړ. اما اوس ولې امریکا زړه نازل شوې ده چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکړي؟
زما په نظر اول خدا دې چې خیر داسې په کلی توګه نشو ویلای چې طالبان امریکا راوستل. طالبان هغه زمونږ سره فکری او یاد افغانانو سره چې کمستونز یې هغه خپل دی. خو خبره ده چې طالبان د افغانستان یو واقعیت وو او دوی خپل مبارزه باندې که څه هم په هغه کې ګڼ شمېر افغانان بې ګناه افغانان ووژل شو، افغانستان ته په اقتصادي توګه په نړیواله توګه تاوان ډېر رسیدو، خو د دې هر څه ترڅنګ طالبان د افغانستان یو واقعیت وو. نو دا په دې معنی نه چې صحیح ده چې امریکا په کم شکل باندې چې د دوه تړو نشو د طالبانو سره زیات کومک وکړو، خو د امریکا هم مجبوریت وو دا چونکې د افغانستان واقعیت وو. اوس مهال دا ده چې دا هم طبیعي ده طالبان چې په کم شکل کابل ونیو افغانستان کې په زور او د ټوپک په زور واک ترلاسه کړو، دا د ډېرې د ټولې نړۍ لپاره بیا په ځانګړې توګه د امریکا لپاره چې د امریکا سره خو د شل کاله جګړه کړې ده، نو د امریکا نه دومره زر دا توقع چې ډېر زر د ماته دا ټول اسانتیاوي برابر کړي دا هم غیر طبیعي ده. دا یو 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 انتقالي وخت ته اړتیا لري او دا غي د لپاره دلیل هم ټول نړیوالو په ځانګړې توګه امریکا او بیا ورته غربي هیوادونو اروپایي هیوادونو دا وړاندې کړي دي شرایط چې طالبان به په عمل کې دا ثابتوي. که څه هم طالبانو تر اوسه پورې یو څه نرمښت خودلې دي، خو د دې سابقې ته په کتو په دې تیر او شل کلنې جګړې ته په کتو دنیا په لانه باور ده طالبانو ته به زیاتې هڅې کول پکار وي چې هم د افغانانو باور خپل کړي. موږ تاسو ګورو چې افغانان په لاغه ست باور نه لري. د نړۍ لپاره به دا لګي یو وخت او زمان پکار دی چې په دې باندې باور پیدا کړي او اول سره یو غیر رسمي اړیکې وساتي. موږ ګورو چې بعضو هیوادونو سره په رسمي ډول نه پیژندل، خو سفارتونه فعال ساتلي تګراته سره کوي. نو د دې ترڅنګ به بیا غربي هیوادونه مرسته حاضر کیږي، اما د طالبانو عمل او اقدامات ته وګوري.
مننه د بحث د پای شی بوته رسیدلی یو. اعظم سی برازیل تاسو نه لاندې خبري واورو چې څه کول په کار دي نړیوالو ته طالبانو ته چې ترڅو د افغانستان دغه بشري ناورین ورو ورو ختم شي او افغانستان په نړیوال ډګر کې یو څه پیژندل شي. پلانو کې خپل د پای خبري راته وکړي.
بله، زما ارزو خل نړیوالو او دنیاوالو دا ده چې د طالبانو اسلامي دولت چې په وجود راغلی دی دا چې هر څومره زر کېدلی شي په رسمیت وپیژني، مناسبات ورسره نیکي، کومکونه ورته ایله کړي، دا به د دې باعث وګرځي چې نړۍ صیب پاتې شي. خلص توګه درته وایم چې نړۍ به صیب پاتې شي او را روان به داسې هیڅ نه وایي تشویش پیدا نه شي چې هغې ته دنیا د خطر نه احساس وکړي. او که خدای ومه کې دا کار نړیوال ونه کړي، زه وایم د یو دریم قوت لپاره د یو اجنبي قوت لپاره به دا زمینه مساعده شي چې دلته نفوذ وکړي، رشد وکړي او بیا دنیا د یو سوري نه پوهي. نو دلته په کار دا دی چې دنیاوال داسې یو قدم ته نور توجه وکړي او دا اضافه پخوانۍ خبرې اخوا دېخوا پرېږدي، بانې او شکوي پرېږدي. او طالبانو اسلامي تحریک دا په کار دي چې د افغانستان د ولس محبوبیت په اوله قدمه کې ترلاسه کړي. دغه وژنې مژنې چې کېږي، دغه په ننګرهار او نورو ځایونو کې چې بعضې اطلاعات راځي چې خلک د کورو ایستل کېږي، د دغه ته جدي پاملرنه وکړي او د ولس اعتماد په خپل دولت باندې بحاله کړي. د ولس اعتماد به د نړۍ د اعتماد سره کومک وکړي او بالاخره به موږ یو سوکاله افغانستان خواته لاړو.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مختار. ستاسو لاندې سپارښتنې به څه کېدلی شي؟
زه دې مشر دا ورور چې ما نه مخکې خبرې کولې اذان شاید دې خبرې تاییدوم. زما غږ هم همدا ده، نړیوال که غواړي چې په افغانستان کې بیا افغانستان د تروریزم یا د بین المللي ترهګرو ځاله ونه ګرځي، بهتره همدا وخت ده چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان استازی نظام په رسمیت وپیژني. د خپل تعصباتو نه دی لاس واخلي. هر ملت په نړیوال قوانینو کې حق لري چې د خپلو باورونو، ارزښتونو او عقایدو په رڼا کې یو ځانته یو نظام ولري، او دا ملل متحد هم دا منلی او یو بین المللي نورم او فورم ده. طالبانو دا هیله ده چې د افغانستان د پخواني ډیپلوماتانو نه، سکالرانو نه، هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پوهیږي، د هغه دوی نه کار واخلي، د خپلواک، آزاد، سپېڅلی، آرام افغانستان په هیله.
بله، کور مو ودان ډاکټر صاحب مختار او شم صاحب، ستاسونه به په وروستیو کې لنډ دا واورو چې فکر کوئ څومره وخت کې به شرایط دې ته چمتو سي چې بالاخره نړیوال له افغانستان سره تعاملات عادي حالت ته راولي؟
زما په نظر دا د طالبانو پورې اوس منحصره ده، ځکه چې نړیوالو په خپلو شرایطو کې وختونو کې یو څه وضاحت راغلی دی او هغه ټول معلوم دی. خو متاسفانه دغه کوم حکومت کابینه چې طالبانو وړاندې کړه، دې هم افغانان او هم نړیوال ناهیلي کړه. دغه څه نور ورته اقدامات د بشر د حقوقو یا د خصوصا د ښځو حقوق او د جنکو د تحصیل، او یا بعضي وخت لیدل کیږي چې بعضي صحرایي محکمه طالبانو کړی دي دغه اقدامات تر سره شوی دي، دغه څه نور بعضي انتقامي وجنې او دادي دا د طالبان د پرخه نه دي، او نړۍ هم دغه معیارونو ته ګوري ځکه چې دا اعمال دي. تر اوسه د ژمنې مثبتې کړې دي طالبانو، نو دا د طالبانو پورې منحصره ده چې دغه پروسې ته څومره سرعت ورکوي. دغه ژمنو باندې چې دوی حتی د دوحې په تړون کې کړي وو او وروسته بیا بیا کړي دي، هم د افغانانو سره او هم د نړیوالو سره، که دغه ژمنې دوی زر پوره کړي او افغانستان کې خپله د ثبات او د امنیت زمینه مساعده شي، اقتصادي فعالیتونه پیل شي، اسانتیاوی رامنځته شي، افغانستان خلاص شي او دا وضعیت یو حالت نورمال حالت ته راوستلی شي، نو دنیا به امکان لري چې دغه پروسې ته سرعت ورکړي.
کور مو ودان، ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه مننه، او دغه راز د بحث له میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار، پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس، او دغه راز د سیاسي چارو له کتونکو شیر اعظم اعظم صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسیده.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، ڈیرا ہری بداشن خالے، صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، زما سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے، سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان، مالی دلی سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان، لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان، دستا حسن خبولی داشن خالے، سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، مرگ دن سرا زمانی نداز، مرد شنخا